احمد شبريم، السلام عليكم. دا ازادي راډیو پر خبرونه کې په وړاندې باورې چې په کابل کې د کورونا مثبت پیښې په سیاتي دودي د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علي زای وایي
موږ ډېر زیات جدي تشخیص د اکسیجن د کمبود په برخه کې موجود دی.
په خوست کې د ادب مینوال وایي چې کورونا فرهنګي هڅې زیانمنې کړي خو لارې چارې شته.
آنلاین دا اول دغه پروګرامونه او په ټوله کې فرهنګي برنامې جوړې شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې چین فضا ته ستور مزلي ویشلي او سپیس ایکس د امریکا د پوز سپوږمکۍ فضا ته وړي. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د هلمند د ګریش کولسوالی په اړه بیلا بیلې اداوې سوي. افغانستان او قزاقستان د پوځي همکارۍ موافقه لاسلیک کړه. اټکل کېږي چې د ایران په ټاکنو کې به یو توندلارې ګټون کوي. سي د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش کولسوالی له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي او په بشپړ ډول د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن نن په یو ټویټ کې ویلي په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې مخکې دفاع وزارت په دوو اعلامیو کې په دې ولسوالۍ کې د وویشتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. هاخوا د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته ویلي چې نن تر غرمې مخکې د ګریش ولسوالۍ بازار د امنیه قمانداني او ملي امنیت ودانۍ د وسلوالو لخوا نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده، خو د دفاع وزارت د تازه ادعا په باب یې څه نه دي ویلي. د غور والی وی له وسلوالو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلېږل سوی دی. عبدالظاهر فیضاده ازادي راډیو ته ویل چې د جنرال نور الله قادری په نوم دغه پوځي مشر چې پرون دغه ولایت ته رسیدلی کولی سي دغه ولسوالی بیرته تصفیه کړي.
موږ ته له کابله د سوقاو ادارې د بهتری لپاره جنرال قادری چې مخکې د 201 ظفر قولي اردو قماندان و اوس د بګرام فرقي قماندان دی، د دفاع وزارت لخوا را لېږل شوی. له خلکو او حکومت سره ارتباطات ټینګ شوي او ډیر ژر به شهرک او تولک ولسوالۍ بیرته ونیول شي.
ولی وی دوی تیر اونی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ساغر ولسوالی له مرکز څخه هم خپل پوځیان شاته کړی چې هغه ولسوالی به هم تصفیه سي. د غور والی عبدالظاهر فیضاده زیاتوي چې په چهار صدا، پسابند او لالو سر جنگل ولسوالیو کې دا مهال جګړې روانې دي. د هرات محلي چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه له اوبه ولسوالی بل ځای ته لېږدول سوي دي. د اوبه ولسوال زیاول حق نوري ازادي راډیو ته وویل یو نیم سل امنیتي پوځیان په څرخل وتکه کې بل ځای ته لېږدول سوي دي.
اوبه ولسوالی په بشپړ ډول تخلیه شوه. 150 تن امنیتي ځواکونه چې اتش پیته تنه ټپیان وو تیر شپه تر 2 بجې وروسته دا الوتکو لخوا بل ځای ته ولېږدول شول.
ولسوال وی دغه ولسوالی اوس په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. ضیاءالحق نوري وایي چې اوبه ولسوالی له 40 ورځو راهیسې محاصره وه. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو مشخصا د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي امنیتي ځواکونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له ځینو ولسوالیو موقتي شاتګ کړی دی. افغانستان د ملي امنیت سلاکر حمدالله محب د قزاقستان له دفاع وزیر نورلان یرمکبایوف سره د پوځي همکارۍ یو موافقه لاسلیک کړه. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ نن رسنوي ته وویل په دې موافقه کې په بیلابیلو برخو کې همکاري شامل دي.
په نظامی برخه کې ګډ تمرینونه د دفاعي سیاستونو په مخه هر کال دوه طرفه ناسته، طبي همکاري، د تجهیزاتو نوي کېدل، تخنیکی او لوجستیکي ملاتړ، جنگي روزنه او نظامی اطلاعاتی همکاری پکې شامل دي.
بلخ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ قزاقستان ته د خپل سفر په لړ کې دغه هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته هڅولی وو. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس 1,600 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د دغه وزارت یو ویان میرویس علیزی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
یو زرو شپږ سوه بیا کسان مثبت وو، یعنې دا کسان دي چې په کرونا باندې اخته شوي. چې له دې سره مجموعي پیښې زموږ په هیواد کې د کرونا د پیل څخه تر اوسه پورې 1,500 ته ورسېدل.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې په کرونا وایرس 2 کسانو مړینه ثبت شوې ده. اټکل دا دی چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو او په دې وایرس د مړین شمیر تر دې خورا زیات وی. بل خو رسنوی راپور ورکړی چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت 114 کارکونکي په کورونا وایرس اخته سوي او له دې ډلې یو تن مړ شوی دی. په ایران کې نن جمعه خلکو د ولسمشری په چاکونه کې د خپلو رایو کارول پیل کړی دي. په ایران کې خلک له دې سره جوخت د شروالی او کلیوالی شوراګانو کاندیدانو ته هم رای ورکوي. د رای ورکولو مرکزونه په پلازمینه تهران او نورو شهرونو کې د سهار پر 8 بجو پرانیستل شول. حسن روحانی چې د ولسمشری دوره په ختمېدو ده نن له تهرانه په یوه ټلویزیونی وینا کې خپل خلک په چاکونه کې ګډون ته وهڅول.
ما باید باز هم پای صندوق انتخابات حاضر
مش باید در رای صندوقونو ته حاضر شو رای ورکو. کاش کې مش هیڅ ستونزې نه لرلې. د نوملیکنې لورځي تر اوسه د ډیرو خلکو د حضور شاهدان یو.
ګڼ کسان په دې باور دي چې ولسمشر لمخ کې پیران کې مشخص شوی دی. اټکل دا دی چې شپې ته کلن توندلارۍ کاندید ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشر دی د سند روحاني ځایناستی سي. رئیسی په 1988 میلادي کال کې د هغو یو لړ چټکو محاکمو مشري کړې چې په نتیجه کې په زرګونو سیاسي بندیان په بند محکوم او اعدام شوي وو. د قرقیزستان د صدر اعظم په خوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشیف د اداري فساد په تور نیول شوی دی. پر اداري فساد دغه څېړنه د کوم تور په نوم د سرو زرو د یو کاند پروژې په باب پیل شوې وه. د قرقیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي سرپاشیف پرون پنجشنبه نیول شوی دی. د کمیټې په حواله د صدر اعظم په خوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشیف په دې تورن دی چې د کاناډا سنټیرا ګولډ په نوم د شرکت په ګټه یې لابي کړې ده او داسې قانوني لارې چارې ورته برابرې کړې وي چې دغه شرکت وکولی سي د کان د ساحې په شاوخوا کې د پرتو غرونو په لوړ ارتفاع کې هم کار وکولی سي. د قرغیزستان چارواکي وایي دغه کار د دې سبب شوی چې دوو طبیعي یخچالونو ته چاپیریالي زیانونه واوړي. په نورو کسانو کې چې د دې قضیې په تړاو په وروستیو کې نیول سوي پخوانی صدر اعظم عمر بیگ بابانوف، د ولسمشر د دفتر پخوانی رئیس دانیار ناریمبایف او د پارلمان ګڼ اوسنی یا پخوانی غړي شامل دي. او د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د سیالیو په لړ کې نن چک جمهوریت د کرویشیا او انګلستان د سکاټلند په وړاندې د فوټبال مسابقه کوي. سویډن او سلواکیا هم په خپلو کې مسابقه لري. د دغو مسابقو په لړ کې تیره شپه بلجیم ډنمارک ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او اوکراین هم په همدې نتیجه د شمالي مقدونیا په وړاندې بریا خپله کړه. هالند بیا اوتریش ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د اروپا د اتل ولایو جام مسابقې چې په پام کې وه تېر میلادي کال وسي د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوریدل. افغانستان پاک سره لوی شارونه کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد چیبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوري. په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره څلورم روغتون فعال شو. بلور ته ځینو بهرنیو رسنیو خبر ورکړی دی چې په کابل کې د امریکا د سفارت په لسکونو کسان په کورونا اخته شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې له دې چارې سره په کابل کې د امریکا سفارت نشته ټولې چارې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا درېمې څپې په ډېرېدو سره په کابل کې د افغان انډونیزیا دوستۍ په نوم جوړ شوی روغتون د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی کړی دی. تفصیل پر راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره د څلورو روغتونونو د فعالېدو خبره کوي چې تازه په کابل کې د امریکا سفارت 114 کارکونکي په دې وایرس اخته شوي چې له ډلې یو کس مړ دی. فرانس پریس خبری اجانس په کابل کې د امریکا د سفارت په حواله خبر ورکړی چې د دې سفارت نږدې ټولې چارې په ټپه درول شوې دي. کته هم په کابل کې د امریکا سفارت ازادي رادیو ته د غشمیر تایید نه کړ خو له دې وړاندې تیر شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویل و چې په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې ډیر هغه کارکونکو په دغه وایرس اخته شوی چې واکسین نه وکړي. پرایس د کورونا وایرس لامل د امریکا د سفارت یو محلي کارکونکو مړینه هم تایید کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره څلورم روغتون هم فعال کړ. د دې وزارت مرستیال وین میرویس الیزی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه روغتون په فعالیدو سره به د ناروغانو د درملنې په ګراف کې لوړوالی راشي.
متاسفانه زموږ د مثبت پیښو ګراف مخ پر لوړېدو دی. نو بنان په کابل ولایت کې د افغان اندونیزیا د دوستی یا ملګرتیا ترنوان لاندې چې کوم روغتون جوړ شوی دی د انډونیزیا هیواد لخوا نه په احمدشاه بابا مینه یعنی دولسمه ناحیه کې د روغتون د کورونا ناروغانو د درمن لپاره ځانګړی شو. موږ به وشو کولی چې د دغه روغتون په پرانیستلو سره چې پرون پرانیستل شو د کوم لوټ یا کوم بیروبار د ناروغانو چې په شرقي برخه د کابل کې موجود ده هغه به ډیر زیات کنټرول شي.
ښاغلی لیزیوی د اړتیا په صورت کې به دا چاره نوره هم پراخه شي. افغان اندونیزیا دوستي روغتون د کابل ختیځ د دولسمې ناحیې اړوند د احمد شاه بابا مینه کې موقعیت لري. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه 500 بستریز روغتون د ټولو روغتیايي امکاناتو په درلودو سره فعال شوی دی. له دې وړاندې په کابل کې افغان جاپان علي جناح او قصبي روغتونونه هم د کویت 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1402 مثبت پیښې ثبت شوې. د دې وزارت معلوماتو لمخې په دغه موده کې واټیا کسان دي وایروس لامل مړ شوی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې سره په دې هیواد کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر له 1 لک پورته او د مړینې کچه 4013 ته ورسیده.
د کابل په ختیځ کې د احمد شاه بابا په مینه کې د انډونیزیا روغتون د کورونا لپاره ځانګړی شو. ولې دا روغتون انتخاب شوی دی؟ د عامه روغتیا د مرستیال وین میرویس علیزی نظر میخسته.
خوشبختانه د روغتون د اکسیجن د پلانټ یعنی اکسیجن د تولید د اسکا سره هم پکې نصب ده او یاګې ترڅنګ د ډېرنې په خپل لپاره هم ځینې وسایل موجود دي نو دلته به صرف د کورونا ناروغان درمل نه تر سره کیږي.
تاسو اکسیجن ته اشاره وکړه، دا اکسیجن د ستونزي شکایتونه لا هم ازادي رډو ته شوې دي، دا مشکل به کله حل شي؟
متاسفانه د ناروغانو زیاتواله په خصوص د وخیم ناروغان زیاتواله ډیر زیات لیدل کیږي زموږ په روغتیایي مراکزو کې. همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو. دا یو غټه ستونزه او مشکل دی د سیاحت په سکتور کې. نو بنان د امر روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چې موږ شو کولای خپل ناروغان ته اکسیجن پر وخت باندې ورسو هغه نیولې دي. لکه د په دغه کوم روغتي مرکز چې ځانګړي شوی په دغه ټول روغتي مرکزو کې د اکسیجن تولید د ځګوی نه سپیشي دي. د ازبکستان او تاجکستان وادونو سره د بهرانه چارو وزارت په ډیپلوماټیک اړیکو په اساس باندې هغه سره تفاهم تر سره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایت ته د اغیزې څخه راځي. د ایران هیواد سره هم یو تفاهم لیک تر سره شوی دی چې د اغیزې څخه به اکسیجن من خریداري کوو او په اونۍ کې به دوه ټانکره اکسیجن هیواد ته انتقالوي او 3500 بدن اکسیجن خریداري شوی. هڅه مو ده چې هغه ډېر ژر هیواد ته انتقال کړو چې جنوب غرب او ځینې مشکل نشي او په ځینو ولایتو کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن دستګاو نصبولو چارې باندې نو سبا کې ختم شي. په غزنی ولایت کې هم دستګاو نصب شوی دی او په دایکندي ولایت کې هم خدا بسنه نه کوي. کوم پیخ چې مونږ ګورو حالات چې مونږ ګورو پیخ په زیاتېدو کې دی. خو بیا هم مونږ په دې کوشش کې یو چې زمونږ یو ناروغ هم د اکسیجن طلب ناروغ باید اکسیجن څخه محروم پاتې نشي. خو د خوشحالۍ زیاده ده چې تر اوسه پورې کوم ناروغان چې مراجعه کړي ده په روغتیایي مرکزو کې ټولو ته اکسیجن رسیدلی، یعنی داسې نه دي شوي چې اکسیجن ورته نه وي رسیدلی. خو بیا هم زموږ ډېر زیات جدي تشویش د اکسیجن د کمبود په برخه کې موجود دی چې مبادا که چېرته پیښې ډېرې شي موږ د اکسیجن د کمبود سره ډېر زیات مخه شو.
علیزه صاحب، تاسو د ازبکستان اکسیجن ته هم اشاره وکړه. په روسیه کې داسې راپورونه خپاره شول چې له ازبکستان چې کومې ډبې د اکسیجن راغلي وي هغه تشې وي او ځینو رسنیو داسې راپور هم ورکړ چې شایي په دې کې اختلاس شوی وي. دا موضوع څرنګه ده؟
د ازبکستان څخه چې کومې ډبې راغلي وي حقیقت دی هغه تشې وي. خو هغه یو سوء تفاهم و، هېڅ کله به هم اختلاف خبره په دې کې نه وي موجوده او نه به داسې یو کار وکړای مکړ وشي.
نو بیا بیرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څرنګه دا تشه راغلي؟
ارتباط مو هغوی سره نیولی دی او د دغه مشکل د حل لپاره هغوی هم په دغه قناعت کړی دی. نو وروسته له دې څخه به په روزمره ډول سره د 300 تر 500 بالونه اکسیجن د ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هیواد څخه هم د تاجکستان هیواد څخه.
خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه نه کوي که وضعیت همداسې وي او تاسو خپل د کورونا د زیاتوالي نه اندېښنه لري. د عامه روغتیا وزارت څه کولی شي، څرنګه کېدی شي چې خلک روختي لاشونه پر ځای کړی.
غټ مشکل چې موږ سره مخ یو هغه د هوادوالو متاسفانه بیغوري ده، لکه څنګه چې لازمه ده هوادوال د روختي وزارت سره لازم همکاري نه کوي. همکاري په دې معنی چې د روختي وزارت روختي لارښوونه په خپل ژوند کې نه عملي کوي. همدا باعث شوی دی چې ورځ تر بلې زموږ د مثبتوالي میزان لوړ شي، یعنې زموږ ګراف په لوړېدو کې دی. که چېرته هیوادوال د روغتیا وزارت سره حداقل ډېر نه دوه اونۍ دی همکاري وکړي او دوه اونۍ دی په کور پاتې شي، او که چېرته او دوی بازار ته هم که ووځي، موږ نه وایو چې دوی بازار ته سودا پسې نه وځي، که بازار ته هم وځي د کور څخه بهر هم وځي د ضروري کار لپاره، نو د افقال هغه ماسک اچول او د ټولنیز واټن مراعت کول او د لاسونو مینځل چې درې اساسي پیغام دی د کرونا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، دا مراعت کړي. موږ هیوادوالو ته په یقیني ډول سره ویلی شو چې ډېر ژر به دغه ګراف چې موږ اوس په دې اټکل کوي چې نور به موږ پورته لاړ شو، کېدای شي دا کومه برخې ته چې زموږ ګراف رسېدلی همدلته زموږ ګراف پیک ته ورسېږي یا همدلته توقف وکړي او بېرته زموږ مثبتې پېښې راښکته شي. نو بنان د هیوادوالو همکاري د کرونا د ناروغۍ په معرفولو کې ډېر اړینه ده، او هیله ده چې وروسته له دې څخه همکاري وکړي.
او که همکاري ونه کړي څه به کېږي؟
که چېرته لکه څنګه چې اوس هیوادوال بې توجه کوي او همکار نه دي، نو تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې خدای مکړه موږ به د ډېرو غټو ستونزو سره د کرونا ناروغانو په درملنه کې مخ شو چې پېښې به له دې څخه هم ډېره لوړه شي.
د عامې روغتیا له مرستیال ویاند علیزي څخه په مننې د کرونا په اړه د یو ډاکټر له لارښوونو وروسته بیا هم د کرونا په ارتباط اوریدل شي خو په خوست کې.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده، هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
په خوست کې د کورونا وبا له کبله د ژوند د نورو برخو په خوا کې فرهنګي فعالیتونه هم ټکنی شوي دي. خوستي فرهنګیان وایي په اوس وخت کې داسې انټرنیټي او آنلاین پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدای شي پرته له حضوري غونډو د بیلابیلو سیمو فرهنګیان په خپلو کې خبرې وکړي او بانډارونه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کورونا وبا د دریمې څپې په خورېدو سره خوست کې د نورو برخو په شان علمي، هنري او کلتوري برنامه هم اغیزمنې شوې دي. روڼاندي او خوستي فرهنګیان وړاندیز کوي چې له انټرنیټ او شته ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستنې باید کلتوري هڅې روانې وساتل شي. خوستیو فرهنګیانو یاد غوښتنې د پنجشنبه په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. شاعر او لیکوال فریدالله قربان ویل په دې وروستیو کې د کورونا وبا له کبله د فرهنګي فعالیتونو لړۍ کمزوره شوې ده چې باید په بدیل لارې فکر وشي.
بدیل لارې دا ده چې آنلاین ډول دغه پروګرامونه او پټوله کې فرهنګي برنامه جوړ شي. موږ مخکمه دا تجربه کړې دي، ډېرې ګټورې دي. مثلا تیر کال ځینې مشاعرې په آنلاین ډول وشوي، لکه مرغه اوس په انټرنیټي نړۍ کې موږ هغه ډول پروګرامونه لرو چې په مرسته یې دغه فرهنګي فعالیتونه جوړ کو.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی وایي سره له دې چې کورونا یو وبا ده او د هغې سره د مبارزې په خاطر باید له احتیاطي تدابیرو کار واخیستل شي، خو بیا هم اړوندې حکومتي ادارې کولی شي د انټرنیټ له لارې ځینې آنلاین برنامه تنظیم کړي.
ارګانونه او مؤسسات باید هڅه وکړي چې د نننی اثر چې د ټکنالوژۍ اثر دی باید په مجازي نړۍ کې یا له نورو خواله رسنیو کار واخیستل شي، ترڅو په آنلاین ډول علمي غونډې، کانفرنسونه جوړ شي او دغه بیرنګ شوي چې ادا اوس روانه ده دته رنگ ورکی او دغه ګټه پورته شي.
د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزای وایي په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدلی شي پرته له حضوري غونډو له ډېرو لرې ځایونو کسان سره میلمانه شي او خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي.
په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې د هغې لارې موږ او تاسو کولی شو چې پرته له حضوري غونډو ډېرو لرو ځایونو سره میلمانه شو او خپلو کې خبرې وکړو، خپل خپلو کې مباحثه وکړو. کچیر موږ غواړو چې زموږ فرهنګ ود وکړي، دا باید په شرایطو پرې یاداسي او به یې نارغوي پورې منحصر نه کړو، د ټکنالوژي نه استفاده وکړو ترڅو موږ وتوانیږو چې خپل فرهنګ او فرهنګي ناستو ته توصیه ورکړو.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د کورونا او بعد دریمې څپې په پیلېدو سره په حضوري بڼه لویو غونډو او مجلسونو باندې بندیزونه وضع شوي چې علمي او کلتوري پروګرامونه هم ټکنی کړي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي
موږ په انلاین بڼه ځینې برنامه ترتیبو چې د هیواد د ګوټ ګوټ نه پکې د موضوع اړوند کسان زموږ سره برخه لري. په تېره اونۍ کې موږ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په اړه یو برنامه لرله، همداشان په راتلونکې اونۍ کې هم موږ د موزیم پیژندنې په اړه یوه انلاین برنامه لرو. تر څنګ موږ د ځینو ولایتونو سره هم د انلاین مشاعرې په اړه خبرې کړې دي. انشاءالله په نږدې ورځو کې به موږ انلاین مشاعرې ترتیب کړو.
خوستی فرهنګیان او رونو اندی داسې مهال د کرونا او بال کبله د فرهنګي فعالیتونو د ټکنی کېدو خبره کوي چې د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر شپږ نوي زره ډیر کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر درې زره اته سوه ډیر نور ورڅخه مړه شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تر دې خبرتیا مخکې مو په خوست کې په دراپور پروسو کې واوریدل د کورونا د مثبتو پیښو په ارتباط، البته تازه پیښې د دې چې په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې تر یو لک 500 سره زیات شوې دي. د ایران د ولسمشې انتخابات نن سهار 2 بجې پیل شول او د شپې تر 2 بجو به دوام وکړي. په دې انتخاباتو کې څلور تنه کاندید دي خو ګمان کیږي چې شرایط داسې برابر کړل شوي چې د ایران د قضایي قوې رئیس بریالی شي. اټکل کیږي چې لږ کسان به خپل رای وکاروي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د ولسمشې انتخابات نن جمعه پیل شول. د ولسمشې له انتخاباتو سره هممهاله د ښاروالیو او کلیوالي شوراګانو انتخابات کیږي. محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی د ایران د ولسمشې د دیارلسمې دورې لپاره څلور کاندیدان دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر په وینا په دې انتخاباتو کې 9.5 میلیونه او 300 لس زره تنه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د دوی له سرویګانو څرګندیږي چې له وډیشتر و څلوېش سلنې پورې خپل رای وکاروي. دا انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې له ایران بهر او په ایران کې دننه یو شمېر سیاسي ډلو د انتخاباتو د بایکاټ کولو غوښتنه کړې ده. د رایو د مرکزونو له پرانستل کېدو سره سم د ایران مذهبي مشر علي خامنئي د رای ورکولو یو ګرځند مرکز ته ورغی او د رای له اچولو وروسته د انتخابات یو ملي اسمیشتو بالا او پر خلکو یې ژغ وکړ چې ګډون پکې وکړي. د رایو مرکزونه د سهار په 2 بجې پرانستل شول او د شپې تر 12 بجو به پرانستی وي. په ایران کې د انتخابات په داسې حال کې کیږي چې ډیر ایرانیان باور لري چې د کاندیداتوري د سختو شرایطو په وسیله دوی ته مخکې تر مخکې ولسمشر ټاکل شوی دی. د ایران شورای نگهبان د مهمو اصلاح غوښتونکو تیرو کاندیداتوري رد کړه. په عین حال کې دا انتخابات په داسې مهال کې چې د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابېدو، ناوړه ادارې او د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله خلک په غوسه دي. عمومي باور دی چې د قضایي قوې رئیس شپېته کلن ابراهیم رئیسی به چې یو سخت دریځ ملاده د حسن روحانی ځای ونیسي. رئیس یو له هغو قاضیانو زنیده چې د 1988 میلادي کال په چټکو محاکمو کې ګډون درلود او په لړ کې زرګونه سیاسي بندیان په اعدام محکوم او په دار وځړول شول. د بشري حقوقو ادارې دا اعدامونه د بشريت پر ضد جنایتونه بولي. د رئیس اصلي سیال او یوازینی منځلارې کاندید عبدالناصر همتی دی. لویو اصلاح غوښتونکو ډلو د همتی د کمپاین ملاتړ نه کړی او په نظر پښتنو کې هم داسې نشکاري چې ډیر خلک دی رای ورکړي. د سخت دریزو په منځ کې د رئیسی دوه سیالان د ایران د اتمی پروګرام په خوانی مرکچی سعید جلیلی او د پارلمان غړی علی رضا زاکانی دوی ورځې وړاندې یعنی د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتورې تیر شول. دواړو له خپلو پلویانو وغوښتل چې رئیسی ته رایې ورکړي. دوه نور سخت دریزی د ایران د سپای پاسداران پخوانی قومندان محسن رضایی او د پارلمان لومړی مرستیال رئیس امیر حسین قاضی زاده هاشمی انتخاباتو ته ولاړ دي. په دې انتخاباتو کې به د ایران تر نورو انتخاباتو ډېر لږ کسان خپلې رایې وکاروي او داسې شک کېږي چې له دې کبله به د انتخاباتو د پایلو مشروعیت له پښتنو سره مخامخ شي.
تاسو لا پیغامونو
د کندهار ولایت کې ما نو دلته د کورونا ډیره زیاته ډیره څه ده د خي دي اندازې ډیره څه ده د خلک ټول دا چلن کوي چې د سره هیڅ فکر او توجه نه ورته کوي. نو ما د دې صدا خو هیڅ چې دی دا چلن وکي چې یو د بل سره د وطن مراد کې چې دا ډاکټرانو توایي یا بل څوک توایي نو دی هغه څنګه کوي دا خلک ډیر په تکلیف کې دي چې موږ وینو خو چې څوک د ستار دي څوک سره کم دي. نو ما د دې صدا یلو خو هیڅ یو څه کرو کې یو څه چات وکړي چې خدای پاک مو صدیق مشکل وساتي مو سه وطن په کومه ارامي کې دي. یو ځای جنگونه دي بل ځای کورونا دي بل ځای مو په وطن کې وچکلې ده. نو زما د ټول ګران ورونو وی ودوالو ته دا غوښتنه ده چې یو د بل سره ډېر نزاکات وو ناتي ولاړې ونه کې او چې کی مغام دا چې یو دوا ودرې نه څه په وطن کې نو برابر مو سه دي تقریبا مشکل به وښ ورل شو نور مو وخت نه ځای کوم والسلام.
مرور جان زه به ټیلر ډرایور ما سټیم د پاکستان خاورې مې د افغانستان خاورې تر واو د پاک ګمرک کې لم خبر ته ور کوي. حالته یو ترازو ده ترازو موږ باندې کوي لغنه بغیر لم خبر نه راکې چې عالم خبر راکې لږ جن په ترازو کې واده موږ کې راشو دا بندر والے جوړ کړي دل دی بل ترازو ده 4 روپۍ نه اخلي. بیا مرور جان زه ورننه وزو سب لم خبر هر شی ورکو ګل دغه نه روښ ته ورور جان د موږ نه سیمټ واخلي وا سټانډرډ لپاره سیمټ وروخه چې موږ خدای دوی خرڅوي که څنګه په موږ د وښې دي د سټانډرډ لپاره کوي. نو سمدا د پنځم دی پورې نه وتی او نو څه کار ماتي نه بجټ کړه چې ګمرک دروازه بند دوی مامورین نشته دا د افغانستان نور پورې چارواکو د ما دا خبره ورسیږي چې د دې غمو خوري چې څو خم د روایت راولېږي د ډرایورانو حال جذب کی لږ 200 روپۍ د خبر په دفتر ځمکه راځي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو پاغه پروګرام کې هم ستاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. د کرکټ لډګر دا خبر لرو چې د ټیسټ لوبو پایلوبه په نړیواله کچه چې ټاکل شوی و د نیوزیلند او د هند ترمنس په انګلستان کې پیل شي د باران لکبله ځنډیدلې ده. سپیس ایکس د امریکا د پوز یو جی پی اس پښمکی فضا ته یوړه. دا پښمکی به د پخوانیو هغو ځای ونیسي او د فضایي انکشافاتو په اړه یو بل خبر دادی چې چین فضا ته درې ستور مزلي ولیشل. نور جزئیات په دې راپور کې.
سپیس ایکس د امریکا د پوز لپاره د جی پی اس پنځم پښمکی د ځکه مدار ته یوړه. د فاکس نیوز د راپور لمخي دا سپوږمکۍ له یو فالکن نه توغندي سره چې مخکې هم فضا ته سفر کړی دی په فلوریدا کې د کیپ کانوبرال فضایي مرکز فضا ته وتوغول شو. دا سپوږمکۍ د لاکهید مارتن کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. اټکل کیږي چې دا سپوږمکۍ به له جی پی ایس سره وصل شي او له دې خاورې نیکوري 2555 مایل لري به د مځکې په مدار کې راچورلي. بل فضای انکشاف داره چې درې چینایي ستورمزلي د مځکې مدار ته لاړل. د سکای نیوز د راپور لمخې دا له 500 کلونو وروسته د چین لومړنی فضایي ماموریت دی چې په کپسول کې ستورمزلي لیشي. دا ستورمزلي د شینجو 12 په نوم په کپسول کې د لانګ مارچ توغندي په وسیله مدار ته ولېږل شول. دوی به درې میاشتې په فضا کې پاتې شي. چین لومړی پلا په 2003 میلادي کال کې فضا ته لس پرلې سره کپسول واستاوه او له هغه مهاله تر اوسه پورې څوار لسواری فضا ته ستورمزلي لیږلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.5 ډول شي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوې او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده، خو طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بل خو د غور والی وایي له وسوالو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلېږل شوی دی. د هرات محلي چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه تیر شپه له اوبه ولسوالۍ بل ځای ته لېږدول شوي دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب د قزاقستان له دفاع وزیر نورلان یارمکبایوف سره د پوځي همکاریو یو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,600 مثبت پیښې ثبت شوي او په دې موده کې 80 کسان مړه شوي دي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه اچونه روانه ده. د اسرایل جت الوتکو بیا په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړي دي. د قرغیزستان د صدر اعظم پخوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشیق د اداري فساد په تور نیول شوی دی. د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د سیالیو په لړ کې نن چک جمهوریت د کرویشیا او انګلستان د سکاټلند په وړاندې د فوټبال مسابقه کوي. سویډن او سلواکیا هم په خپلو کې مسابقه لري.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو. خو اوس کونړ ته ورځو. د کونړ یو شمېر اوسیدونکي تور پوری کوي چې د فرنیچر او زینتي لوښو جوړولو په نوم د نجاري جوړه شوې فابریکه د یادو شیانو د جوړولو پر ځای د لرګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د دوی له ادعا سره سم له لرې پرتو د روا ولسوالیو په چارتراشو بار په لسکونو لارې فابریکې ته راوړل کیږي، خو دلته ترې د لوښو او فرنیچرو جوړولو په ځای په کانتینرونو کې باریږي، جلال آباد او یا هم نورو ځایونو ته قاچاق کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې نجاران، قومي مشران او مدني فعالان وای د مرکز اړوند ډنډونو ساحه کې دوه کال وړاندې د زینتي لوخو، میزونو، چوکیو د فرنیچرو جوړولو په نوم رامنځته شوې فابریکه اوس د لرګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د ترکانانو په خبره چې فابریکې ته هر امیش په لرګیو بار په لسګونو لارې لری درو او ولسوالۍ راوړل کیږي، همدا لرګي یا د فابریکې ته د رسیدو سره سم نور غټو موټرو کې چول کیږي، جلال آباد او نور زین تولل کیږي او حکومت مخانه نیسی. خو نجارانو ته لولسوالۍ د خامو موادو او له مرکز صداباد څخه به نور زین ته د پخو موادو په انتقال بندیز دي چې دې سره یې کاروبار خراب شوه. د مرکز صداباد دوه تنه نجاران ساد الله او عبد الوهاب
موږ لرګي ډیر زیات مشکل ده چې موږ ته لرګي نه راپری دي. بارنه فابریکې ته تقریبا څه یو چې په میش کې خامخا 15 لرګان چې دا روان دي، موږ ته لرګي نه راپری دي. په موږ د قبات غیزا دا سامان چې موږ جوړ کړی ډبل بیډ او چوکۍ الماری چې کې مې دي لږی اجازه اوس موږ نه چې موږ ته وسولاره کې ډیر زیات مشکلات دي. او فابریکې د بسته کانټینر چې دا او د ټاپه کې مکمل دو ولایت نه وتوري کې هغه پری دي لار اجازه ورکوي.
نو اوس زمونږ بازارونه هم بخیرون شوی دي. کارخانه د وژنا مونږ ټول دغه بې روزګار یو. زمونږ د پاره خو چې د ورکوټ لرګي راوړو مونږ هم راته نه راپریدي، خو ورته چې خپل کور د پاره وړو هم نه راپریدي. او بعضی ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټ غټ لارګان دي روان دي، د دې مخنیوي چاونه کو، د دې تپوس چاونه کو.
مدني فعالان هم وایي چې په خوا په مرکز صداباد کې پلسګونو نجارانو کوچنی کارخونی درلودي چې په کې به غنو کسانو کار کولو، خو یاد فابریکې د ډیرو دکانونو وروتړل او بشمیره کسانې بی روزګار کړل. انجنیر ننګیالی اتل:
نجارانو به خپله غریبي کوله، سات به تیرو د خپل بچو د فارب حلال نفقه پیدا کوله، خو وروسته داس یو ګونګوسه پیدا شو چې دلته په کونړ کې فابریکه جوړیږي او دغه کم نجاران چې د کونړ دي دوی به ټول پکې مصروفیږي او دوی به د کار زمینه مساعدېږي. لرګي چې کوم د بار ناراضي دوی په یو نوم باندې راځي چې د فابریکې ته ځي او په ښکاره به موږ یې نو چې د فابریکې نه تیریږي او ایسته ځي. څو ځل دغه لارۍ خلکو ولیدلې، لارېګان چپه شولې، کاروبارونه په ټپه ودرول، نجاران په مشکلاتو سره مخ شو.
خلق وای د یاد فابریکی مالکانو حکومت سره قرارداد کړي او چې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا کوي. د سین په دواړو غاړو به د نخترو سپیدارو او شو مصنوعي ځنګل جوړوي او له هغو لرګیو به په فابریکا کې زینتي دفتری وسایل او نور شیان جوړوي، خو تر اوسه په یو ژمنه هم عمل نه دی کړی. که څه هم چې د فابریکی مالک خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجی ادم خان وایي چې لرګي د قرارداد او وزیرانو شورا د پریکړې سره سم پروسس کیږي او بیا نورو ځایونو ته انتقالیږي.
دا کوم لرګي چې راځي دا د وزیرانو شورا په پریکړه راځي، هغه ټول د اساسي برنامه د لاندې دا حکم د خلې د به ولایت را لګل دي. میشتي 1500 متر مقابل لرګي آزاد ک فابریکې ته دا په میش کې دغل تراوي او نور په خام مواد د سي جنیمه په خام پکی په قانون دي ته آزاد کړي.
کونړ کې حکومتي چارواکي د منی چې د فابریکې مالک او حکومت دواړو د قرارداد سره سم خپل مسولیتونه نه دي تر سره کړي. د دوی په خبره چې د فابریکې په قرارداد کې 2000 نجارانو ته د کار پیدا کول او د سیم په غاړو کې د مصنوعي ځنګل جوړول دي، چې دا کارونه د فابریکې څختن نه دي کړي او حکومت ورته د ځنګل ایجاد لپاره ځمکه نه دا ورکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
دغه نجاران چې د سادابت په خیر کې وو دا ټول باید په فابریکا کې جذب شي. دوی تعهد کړی وو 2000 نجارانو ته به موږ د کار زمينه برابرو. د دې کارخانه نه به په هیڅ شکل باندې خام لرګي هیڅ کله انتقال نشي.
والی وایي دوی مرکزی حکومت ته د یادې فابریکې په اړه درې طرحې لیږلي، چې یادې فابریکا حکومت واخلي، یادې شراکت وکړي او یادې هم بند کړي. که مرکزی حکومت هر حکم وکړي دوی به پلی کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ترکاڼۍ په فابریکا خلک د لرګیو د قاچاقو تور پوری کوي، چې له دې وړاندې هم په بیلابیلو نمونو په کونړ کې د وهل شوي ځنګل لرګي جلال آباد، کابل، پېښور، تر کراچۍ او نورو هیوادونو رسیدلي دي، چې له امله یې د کونړ ځنګل وهلو دوام کړی او د سیمې ښکلای پیکه کړې ده. خو تر اوسه هیچا د ځنګل د نه پرې کولو لپاره کوم کوټلی ګام پورته نه کړ.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورنا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ وړ وکړئ او یو له بل 2 متر واټن کې پاتې شئ.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه کې مینوالو د سعودي عربستان په قربتوب د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه پیغامونه راته پریخي. دا غونډه د جون په 10مه په انلاین بڼه تر سره شو او په کې ټولو علماو د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله. موږ په همدې تړاو د حج او اوقافو له وزیر سره چې غونډه کې د افغان علماو مشرکه ولا مرکه هم کړي. مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې د همدې کانفرنس او په ټوله کې د سولې په اړه ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رحمت الله زابل ولایت څخه خبره کوم. کله د طالبان د جهاد کې کله د پاکستان علماء په فتوا باندې جهاد کوي، د خپل علماء لري افاد وايي او موږ کله موږ نه چا په فتوا او نه چا په خبرو باندې دا کوي. موږ مرکز څه کوي دا او کوم نظام موجوده نظام چې دا قوم د بهرنۍ رخصت جوړ نظام ده، دا هغه کوم قوانين چې هغه د ځان کې امریکایي دي او طالبان موږ دا نه مني مکمل محلوکوه. هغه نظام غواړو کوم چې موږ د قرآن کریم وایي او کوم چې د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم حدیث وایي.
السلام علیکم. زابل زابل ولایت څخه دغه پیغام د ازادۍ راډیو ته وایم. نن موږ د هغه اسلامي غږ د رسول الله مبارک او وزیر هغه محترم کعبه صلیح الله وته لګوو په هغو مسجدو کې مې د جنګ تر سره پای نظام وسو نور د امن او د سولې لار خپل کړي. تر دې بالا نو په اسلامي نړۍ کې سزا او له سزا یا شاګه موږ د خپل رسول الله مبارک د دین د مرکز بولو او د هغه ځای بولو او د مدني جنانی بولو او د کابه شریف څخه هغه مش کابه د مشهور مسلمانان بولته اجنه کو لاغه ځای لاغه مرکز پر مزاغ وسو بس ته نور نه دی ځان کړه پایته کوي کني وو خدای نه کړ دا ټول وانان د ازار او د خرابوي خاطر لاسو بس ته نور د رژیم لاره پیښ دی راځي پر وسط خان د وطن جوړېدو جوړ کو بس ته نور ورو جنہ هیڅ په دې نه دی جوړ راځي د بل خبرې راځي د لاره پیښ دو که هر څوک د بل لاره نشي الله پاک دې د غوډ وځایو په برکت سره بدنامه خراب او تر
سلام علیکم زه کو جان خبرې کوم د من ولایت د سراج ولسوالۍ څخه کوم غونډه چې په عربستان کې د پاکستان او د افغانستان علما وکړه ده د افغانستان حکومت زر واره پر دا موجب باندې غزارته وې دي بیا هم څو ځای لري نه د باور خلک دي هیڅ کله به هیڅ انسان د افغانستان له په د پاکستان په سړي باندې باور ونه کړي نه دا د منلو ده نه منلو ده دا پنځوس واره و پنځوس زره واره دا رقم خبرې ویناوې کارونه شوي دي.
السلام علیکم زه محمد طاهر د کلاب ازادي راډیو اورېدونکو د وفد دفتر فعالیکه کې یم. زما د ولفرو چارواکو سره لکه اشرف غني او د نورو صدای ایجاد کم علما چې وسلي د عربستان ته د پاکستان دی یا د افغانستان دی دا فکر کوم نه چې دا باور نه کې دا هغه علما باید د حکومت رہی کې چې هغه به طرف وي چې هغه به طرف نه په حکومت کې نه په طالب کې او نه ته ځوان چې افغانستان اوس په دې سخت شرایط کې دی یان د افغانستان نو سره دزر تنا ولسی وګړي او د افغانستان پولیس او کم طالبان مجاهدین ورونه چې دا اوس له لاسه ورکړي امریکایان لا خپل کین سپر ځای باندې لاغه دغله مهارت کوي دلته افغانان یې په سرک سره واچول دا ازادي راډیو د کارکونکو څخه دې نه هیله کوم دا زما پیغام د سرکې و سلام خدای دې په افغانستان کې نه راول شول.
السلام علیکم شاهزاده نازنین د کندړ ولایت څخه د لړۍ ټول اسلامي هیوادونو باندې نه راغلي یو معلول په صفات باندې دی یو نابینا په صفات باندې وګوره لړۍ ته مسلمانانو ورونو یو يهودي چې په درد دي ټول يهودانو سره په درد دي ټول سره په تشويش کې زما د لړۍ ټول مسلمانانو باندې راغلي راشي مسلمانانو ورونو خو په حقیقت سره مسلمانان سید افغانان سره خواخوږی لري موږ نور د دې غشر او فساد نه خلاص کړي درې څلوي خلک یې چې په افغانستان کې جنگ دی انتظار دی مرګ دی جوبل دی وینې توې دل دي مسلمانان ورونه څنګه تاسو موږ ته ګورئ موږ تاسو ورونه شو کنه څنګه موږ تاسو وایو چې یو مسلمان د مسلمان ورور دی راځي زما په ټول نړیوالو په ټول مسلمانانو باندې مې غږ دی د نړۍ په اسلامي هوادونو باندې مې غږ دی مفرد نور دا چې تاسو اوس جرګه جوړه کړې ده او دغه افغانستان د صلح په خاطر باندې راځي د دوه خبرې باندې رواني تاسو زمونږ مانوي پلرونه سي تاسو زمونږ عالمان سي تاسو زمونږ مشران سي مسلمانان سي راځي نور په افغانانو باندې رحم وکړي په موږ باندې رحم وکړي زما په ټول عربو باندې غږ دی په ټول مسلمانانو هیوادونو باندې غږ دی چې موږ نور دغه شر او فساد نه خلاص کړي نور زمونږ افغانان څنګه شي د جنگ نه څنګه شي په هر کور کې راته شهید دي په هر کور کې راته معلوم دي په احترام تاسو ورو شاهزاده نابینا د جنگ متظریر. سلام علیکم.
سلامونه نه کې احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او رجن کو د نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت نه ما د نړیوالو رسپانو نه دا خواهش ده چې دونه غټ غټ دفترې د افغانستان په مسلو مبارک نه دي کول پکاري ان شاء الله هیڅ مشکل نشته افغان ولس د حکومت ملاتړ کوي افغان علما د حکومت ملاتړ کوي دلته تر کیفیتي کارونه روان دي هیڅ مشکل نشته ده امریکا وموزینو الحمدلله موږ ته اوري اردو لرو چې اوري ځاکونه لري ځانګړي ځاکونه پولیس او ان شاء الله د امنیت د ټینګولو ورته لري ځکه چې ولس د دې ملاتړ کوي صرف دا وایي ځواک کمې ده چې په کار د نړیوالو کا چې دا وایي ځواک عاجل کومکونه وتره وږي چې افغانستان امنیت راشین شي. وسلام.
سلامونه نیک احترامات د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان
د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام نواد د پاکستان د استخباراتو نه دا خواهش دی چې د پاکستان علماو ته واک ورکړي چې د افغان علماو سره کینی دا سیاسي شخړې چې علما حل نکړي سیاسي مشکلات لري ځکه چې د پاکستان سیاست چې دی یو طرفه دی او که چېرته د پاکستان استخبارات مکمل واک علماو ته ورکړي نو روغه جوړه راتلی شي د پاکستان د افغانستان ترمنځ چې روغه جوړه راغله بیا پاکستان خپله په طالبانو به زور واچوي او د افغان ولس سره به یې روغه جوړه لی شي. والسلام.
زه وری د نورستان څخه تاسو سره په تماس کې یم. د سولې په رابطه دا ویل غواړم چې څنګه دا ټول پروسه چې امریکایانو روان کړي ده د قطر د دوحې د تړون په اساس ده په هغې کې خو یو دا هم و چې افغانستان کې به تاوتریخوالی کامېږي او نن سبا چې به وینو فوق العاده تاوتریخوالی زیاتېږي. دا څه وجه ده؟ مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه آزاد ولی زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ څخه دغه پیغام آزادۍ راتلو ته پرېږدم. خدای دې وکړي چې نشرې کړي. د ټولې نړۍ علما مسلمانان نارې وهي چې د افغانستان جنګ ناروا جنګ ده، مګر په پاکستان کې علما چې د ټولې نړۍ په خبرو اسلامیت ته غوږ نه نیسي او افغانستان یې دارالحرب ارګ ګرځولی ده، جهاد یې کروا کړی ده، دا ټول هغه علما دي چې د پاکستان د آی اس آی د ادارې لخوا روزل شوي او د انګریزانو د سلو کلو مزدوران دي او د افغانانو د سلو کلو دښمنان دي ټول د ټولې اسلامي نړۍ څخه. دا هیله ده چې د دغو په نامو مسلمانانو جواب نور وکړي او د افغانانو وینې نورې تویې نه کړي او له ټولې نړۍ څخه که غیر اسلامي ملکونه دي پر پاکستان زور واچوي څنګه نو د افغانانو وینه بنده کړي کنی او د دې وینې سیلاب تیرواري سره وشورې به بیا د جهان ته انشاء الله ور ورسیږي. موږ خوشي یو جهان زموږ کې وسو.
انا مجاهد د خاوره د تګابل سوالی نه تاسو سره د ټلیفون کې لیکم. زما نظر د صبح مبارک چې د حکومت د کار کوونکي چې وایي چې هر رسول ها هر رسول ها باندې په دې نظر دی چې خلا د حکومت او د حکومت د هغه مامورینو او د هغه غټانو په سګمو کې داسې بنګ شته دي چې طالبان به د حکمتیار په شان د صلح مثال راشي او تسلیم بشي د صلح ناری وهي او راګشي دا هم د حکمتیار غوندې مثال دی. حکومت په لمن کې ځان وغورځي، هرګس دا کار نه سر نه لري او دا باندې سومنه وباسي دي او دا د صلح خبرې چې کومې روانې دي دا په داسې طریقه سره وشي چې هر چا ته په افغانستان کې ځای ورکول شي او دا شرط په دې طالبان کېښودل شي.
زه خپل سلامونه مې کې ځینې احترامات ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم. بعد مې سلامه زما د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نه دا هیله ده چې طالبانو سره په سولې خبرو کې دا خبره باید مطرح کړي چې ګوره تاسو امریکایانو سره توافقنامه کې لیکلي وو چې د افغانستان او حکومت سره به موږ د سولې خبرې شروع کوو خو د امریکایانو وتلو سره ګوره افغانستان امریکایان چې اوسي امریکایان اوس په اتو په حال کې دي او بلې دا خبره ورسره مطرح کړي وو چې موږ به جنگ قربان وکړو. اوس امریکایان چې نیټه اوږده کړه خو هغه د امریکایانو کار دی نو دوی چې باید دا خبره ورسره مطرح کړي چې ګوره تاسو صرف افغان وژنه پیل کړي. امریکایانو چې نیټه اوږده کړه خو په هغوی سره باید دوی جنګ وکړي، هغوی سره باید دوی خپل عکس العمل وښیي. دوی خو خاص افغان وژنه پیل کړي بس خیر او خلاص.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ د کولر څخه تازه راځي ټول کارکونکو ته اوریدو ته خپل سلام او احترام ته وړاندې کوم. په دې اړه خاص خبرونه خوريږي ولري ورورا دې یو نظر ورکول غواړم ټول هغه ځان ته ټول هغه نورم ته هغه په غاڼه لري ورور چې موږ په هواد کې څه غواړو امنیت غواړو. دا کمیه ښکاله دې ته ښکاله وو چې په ممنت مو جن روان دي نو دا جن د جن د ګلو چې زیږي.
السلام علیکم. جو په خیر څنګه راول د برنجانر مانیه مړکمه د هیمن دولت څخه شهر نیولې ده.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ډېر احترام سلام علیکم. زما سره یو لنډ پیغام دی، خدای دې تاسو سره مشر کوي. پیغام په دې ډول دی چې د حکومت سمن دا هیله ده، د طالبانو سمن دا هیله ورزو ده چې نور خپل جوړو غوښته وکړي. عام ولس ډېر ستړی دی، خپل کورو ته تیراغلی دی، یوه ګله ډوډۍ پسې اریان دي، یوه ګله ډوډۍ وسټوان نه لري چې پیدا کړي، خپل ځای سره راغلي دي. که بولان دی، که عینک دی، که ناوه ده، ټولې منطقې ګرد تیراغلی دي. نو یو ارزو مې دا ده چې وروژنه بنده شي، په دې څخه مې دا ارزو ده او دا مې هیله ورزو ده چې دا عام ولس اوس دلته په لشکرګاه ښار کې په یو کور کې څلور کډیم پرتې دي، شپږ کډیم دي، اوه کډیم دي. ژوند یې ستړی دی، خواران ده، خپل ځای ته نشي تلای، خپل ځای ته نشي تلای. نو دا مې د حکومت او طالبانو د دواړو څخه دغه ارزو ده وروره چې روغ جوړ وکړي.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
د دینی علماو د غونډې او د غراز د سولې په تړاو ستاسو پیغامونه وو. د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه زموږ همکار اسمت څاروان د حج او اوقافو له وزیر قاسم حلیمی سره مرکه کړې. ښاغلی حلیمی د کانفرنس کې د افغان پلاوی مشري کوله. له نوموړي لومړی پوښتل شوی چې د دې کانفرنس توپیر له پخوانیو هغو سره څه وو.
د کانفرنس له نورو کانفرنسونو سره یو ډېر لوی فرق درلود. بلې، په تیرو کلونو کې په انډونیزیا کې، په سعودي عربستان کې د واسي تر مشرۍ لاندې، همدارنګه په افغانستان کې مختلف کانفرنسونه شوي د مختلفو هیوادونو دیني علماو په دغه ارتباط باندې خپل نظر ښکاره کړی و، پرېکړې کړې وې. یو شی به ووایم چې په دغه کانفرنس کې فرق دا و، هغه څوک چې همیشه د طالبانو شاته ولاړ و یا دوی ته فتواګانې ورکولې په افغانستان کې د جهاد فتواوې ورکولې یا طالبان هڅول چې په افغانستان کې شخړې جوړې کړي، په دې کانفرنس کې هغه خلک په خپله خبره کې شاته شوي وو، په حقیقت پوه شوي وو، حقیقت یې درک کړی وو. هغه چا چې په نورو وختونو کې به ټولې نړۍ علماو همدا نارې ویلې. زه به یو ښه مثال د جاکارتا ورکړم. په بوګور کې موږ دوه کاله مخکې کانفرنس وو، سره دې چې پاکستان علماو ګډون کړی وو او هلته پرېکړه هم وشوه، خو هلته د مولانا سمیع الحق ورور په هغه کانفرنس له وروسته اظهارات بیا کول چې نه، موږ د افغانستان د جګړې د حرمت په باب څه نه دي ویلي. اما په دغه کانفرنس کې، په کانفرنس کې موجود ښاغلي قادري، قبلایاز او همدارنګه په پاکستان کې مشهور علماو د پاکستان لکه تقي عثماني شي او نړیوال شخصیت طاهر اشرفي شي، دوه کاله مخکې د افغانستان په ارتباط باندې جهاد فتوا صادره کړې وه. پرنیوی چې دا یو ناروا جنگ ده او په جنگ کې مسلمانانو ګټه نشته. د دې ځانګړتیا او اهمیت په دې کې وو چې د پاکستان علما له نړۍ سره په یو ځای بسول او له موږ سره په یو ځای بسول. امیدوار یو چې دغه لکه څنګه چې په منفي اړخ کې د پاکستان د علماو تاثیراتو، همدارنګه په مثبت اړخ کې هم تاثیرات لري.
آیا پاکستانی دینی عالمانو په صراحت د افغانستان جګړه ناروا بلل او که په زمن کې دا خبره کوله؟
خدای چې دی بیا هم اوس خو تقریبا په افغانستان کې ټول خلک رسنیو ته، مطبوعاتو ته، کلیپونه یوټیوب او فیسبوک ته د سوشل لري، دوی په ډیر صراحت باندې دا خبرې وکړي. د ښاغلي قبله ایاز بیان، ښاغلي قادری د دینی چارو وزیر، د ښاغلي تقي عثماني او د طاهر اشرفي د ټول بیانې په ډیر وضاحت سره وي. مرموز غلې پټې زمين نه وي، په ډیر وضاحت ویل چې دا د مسلمانانو ترمنځ جګړه، دا د اسلام لپاره جګړه نه ده او دا جګړه یو ناروا جګړه ده، د مسلمانانو په ګټه نه ده، نه تنها په افغانستان کې او په پاکستان کې بلکې د ټولې نړۍ د مسلمانانو په تاوان ده. او مهمه خبره دا ده چې دوی ته شرعي لاره ده، چې دوی باید سولې ته راشي او د خبر اترو له لارې دا قضیه حل کړي. دغه خبره لکه پخوا به دوی کله زمینی ویله، کله به هیڅ نه ویله، اما دا ځل په صراحت باندې د ټولو په ویناو کې په صراحت دا کلمې موجودې وي.
ولې طالبان د غونډې تنوع بلل شوي؟
د بلل شوي خبره نو دا غونډه، دا کانفرنس اصلا دوه کاله مخکې باید شوی وای. منګه په سعودي کې چې کله د واشل خوانه کانفرنس وسو، په یوه کانفرنس کې یو باندې یو فیصله دا وشي د افغانستان پاکستان د علماو ترمنځ یو جدا ناست وشي د سعودي په وساطت باندې، چې دا بیا په یوه وخت کې دوه درې ځله اماده سواله، بیا به مشکل پیښ، یعنی د سفرونو مشکل به پیښ، بیا د یو نیم کال د کورونا مشکل وو. اوس هم تاسو خبرې چې فقط منګه دوه کسه له کابل نه راغلي، زه ښاغلی بلیغ صاحب او له پاکستان هم دوه کسه راغلي، نور ټول آنلاین وو. په هغه وخت کې دوه کاله مخکې دقیقا د مولانا سمیع الحق له مرګ نه تقریبا یو نیمه میاشت مخکې موږ پاکستان ته تللي وو. پاکستاني علماو سره هلته مجلس درلود، ښاغلي قبله ایاز یې مشري کوله. په هغه مجلس کې تقي عثماني غوښتنه وکړه چې که دې کنفرانس چې منګني شو طالبان هم راوغوښتل شي دا به ډېره ښه وي. موږ په ډېر صراحت ورته وایو چې په هره ساته طالبان راځي موږ هېڅ مانې نه وي، بلکې هرکلی ورته وایو. دوی په هغه وخت کې دعوت ورکړه، په هماغه وخت کې قبله ایاز بېرته موږ ته ویلي چې طالبان دغه کنفرانس کې اشتراک نه کوي، بلکې برعکس هغه چا چې په دې کنفرانس کې اشتراک کوي هغوی ته هم د پاکستانیانو په اصطلاح باندې دمکې ورکول او تهدیدات یې ورکول. دوی راغوښتل شوي وو، دوی ته دعوت ورکړل شوي وو، دوی دا دعوت نه وو منلی. موږ خبره نه وږدېږي، درې څلور نړیوال کنفرانسونه موږ درلودل تقریبا، یو په اندونیزیا بوګور کې، په جاکارتا کې، یو په سعودي کې، او بل په ازبکستان کې وو چې څومره د مخکې درلود، بل په کابل کې کنفرانس درلود. دغه د موږ تقریبا نړیوال څلورم کنفرانس ده. په ټولو کنفرانسونو کې د موږ له خوانه یا د کنفرانس د ترتیب کوونکي له خوانه یا له یو طرف نه دوی ته دعوت ورکړل شوی ده، اما دوی نه دي حاضر شوي. او یقین مې دی چې دوی داسې کنفرانسونو ته شي، په هغوی کې علمي بحث شي، مذهبي بحث شي. دوی ځکه نه حاضرېږي چې دغه جګړه صرف هغه چتر هغه کبر دی، اسلامي کبر د چتر ده، اما کله چې اسلامي بحث سره راځو دوی هیڅ هم د دې لپاره نه لري چې له علماو سره په دې باندې بحث وکړي.
د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمي و چې د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
له دې سره د ازادي او اوریدونکو دا پروګرام پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Sitar gur kina sama khara
ساعت 5 عصر است.